تا عملیات نظامی در لیبیا را متوقف ساخته و با کمک‌های بشری اجازه بدهند که داخل آن کشور شود. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درو درنو او قدر من اوریدون کو السلام علیکم ز اسمت سارون او قدر حبیب په دې خبرونه کې هر کله کو د ديار لا سوا نیویم المریس کال په درشل کې یو کال بل تیر شو نو د معمول پښند تیر شوی کال په لاستراوډنو ستونزو او په مجموع کې د افغانستان پر ټولو مهمو پیښو چې په ديار لا سوا ناتیم المریس کال کې شوی خبر کو کې د شي په دې توګه لتیرو تیر وطن ز دکړه وکړو او دراتونکو لپاره له دغه تجربو استفاده. هر کال د یو ملت په ژوند کې مهمي خو ديار لا سوا ناتیم المریس کال د افغانستان لپاره لډیرو لوړو ژورو ډک کالو. په همدې کال د ولسی جرګې انتخابات وشول، د کابل کانفرنس جوړ شو، د لیسبون کانفرنس او ورپسې څو نور کانفرنسونه جوړ شول چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر سپارلو پکې خبرې او پریکړې وشوې. په همدې کال کې د سولې لپاره لوی ګامونه واخیستل شول، د سولې عالي شورا جوړه شوه، د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هم په همدې کال کې عملي شوه. له امنیتي نظره په دې کال کې تر نورو کلونو د ملکیانو تلفات زیات ول. افغان او نړیوالو ځواکونو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید عملیات وکړل چې په امنیتي برخه کې به پرې خبرې وکړو. پروګرام په دو برخو ویشو، په اول ساعت کې پر دغو موضوعاتو چې یاد مو کړې خبرې کوو، خو په دوهم ساعت کې به مو زیات تمرکز په دې وي چې راتلونکی ديار له سوا نیویم کال به څرنګه وي یا څه باید وشي. د اول سات موضوعات هم په درو برخو ویشم، له سیاسي نظره ديار له سوا ناتیم څرنګه کالو، بیا به دا کال له امنیتي نظره وڅېړو، او په وروستۍ برخه کې به وګورو چې له اقتصادي نظره څرنګه کالو.
بله آقای سروان، ما هم به نوبه خود خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و مهمانان ما در استادیوی کابل عرض ادب و احترام دارم. پوهنیار سید احمد نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، انجینیر محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس حزب لیبرال دموکرات افغانستان، در این برنامه زیر آسمان کبود شنونده عزیز دعوت کردیم که در این برنامه مرور بر رویدادهای مهم سال 1389 که به پایان آن نزدیک میشیم و نظر هم به این خواهیم انداخت که سال 1390 از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی چگونه یک سال برای افغانستان خواهد بود. استاد سید احمد نجیب محمود از 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را در استادیو کابل داریم، شما را خوش آمدید میگیم. نخست میخواییم آقای محمود که یک درنگ کوتاه بر تحولات مهم سیاسی در افغانستان در طی سال 1389 داشته باشیم.
سال 1389 یکی از سالهای پر از خطر و پر از چالش برای مردم افغانستان، زمامداران افغانستان و نیروهای ائتلاف موجود در افغانستان می باشد. البته قسمی که شما قبلا هم یاد کردین، جلسات متعدد در سطح بین المللی دایر شد که جلسات فوکسش بیشتر برای بازسازی سیستم امنیتی افغانستان و ایجاد یک فضای همین پر از صلح و صفا برای مردم افغانستان بود. کنفرانس لیسبون، کنفرانس لندن، کنفرانس امنیتی میونیخ و حتی کنفرانسی که در قزاقستان دایر شد که بیشتر بخش‌های همکاری و امنیتی اروپا در اونجا بحث می‌کردند، جایگاه افغانستان هم محفوظ بود. در کل اینا روی مسائل امنیتی افغانستان جر و بحث کردند. بدون شک تصامیمی که در این کنفرانس‌ها گرفته شد، پیامدهاش برای سال‌های 1390 و 1391 طبعا اثرگذار است. با پیامد از اون ما میبینیم که جرگه مشورتی صلح دایر میشه که گام بسیار جدی برای ایجاد تفاهم و گفتمان بین الافغانی به خصوص میان دولت افغانستان و گروه های آزرده خاطر است تا به یک نحوه نیروهای مخالف و پیام صلح دولت لبه گفته و سلاح به زمین گذاشته و یک جا شوند. به می ترتیب تعقیبش ما ایجادگر شورای صلح همی باشیم که ایجاد شورای صلح خودش گام جدی است تا به یک نحو الفاظ و کلمات از آلات بالفعل به بالقوه تبدیل شود و به یک نحو دست اندرکاران صلح افغانستان بتوانن گام های جدی و موثر برای جلب توجه طالبان و سایر گروه های مسلح دولت افغانستان بالا بکنن.
ل انجینیر صاحب فکور څه خبر پښتو انجینیر صاحب استاد په نظر دا کال ډیر لسوه اتیایم کال سیاسی نظر است په کوم برخو کې ډیر مهم کال وو؟
ډیر جنجالي کال وو او ډیر پیچ پش کې وسولې. زه داسې فکر کوم چې هغه کټګوري بندي به بیا وروسته وکړو، خو بهرني پیښې چې پر افغانستان یې تاثیر درلود، خپل په افغانستان کې هغه پیښې عمده سیاسي مسایل زما په فکر دا وې چې په افغانستان کې د سولې مسؤلیتي جرګې ډېرې خبرې را ایجاد کړې، بیا د شورا ایجاد، د کابل کنفرانس کم زما هېر سوی نه وي. خلکو ته ډېر امیدونه پیدا کړل چې د یو شعار لاندې د کابل د پروسې آغاز سو، او موږ فکر کاوه چې رښتیا هم د نوسازۍ دپاره د نظام او د اقتصاد او د ټولنیز ژوندانه لکه په کنفرانس په پریکړو کې چې ویل سوي وه، بینلمللي ټولنه به ژمنه وکړي او افغاني حکومت چې هغه ژمنې واخیستې هغه به عملي کړي. د بلې خوا څخه ډېر لوی ستر سیاسي جنجال چې راپېښ سو، هغه اصلا باید دا جنجال نه وای، خو انتخابات خو د جنجالونو حلېدل دي، او زموږ هغې په جنجال بدل سود ولس جرګې انتخابات چې هغه تر اوسه هم د نندرې را روانې دي. په عمومي سطح زه داسې فکر کوم دا چې ژوندي یو افغانان، هغه چې ژوندي یو خدای دې نور ژوندي لري، ډېر راسه مړه سوه، څه ګناه څه بې ګناه، د ژوند دوام لري، یو څه مثبتې پیښې سوي دي، خو په مجموع کې چې باید څه سوي وای په سیاست کې، هغه زموږ د چارواکو او مسؤلینو د لاسه څخه بتیس ولا، او لکه څنګه چې باید عملي سوي وای. ښه حکومتداري، اقتصادي وده، خلکو ته د کار پیدا کول، د نرخونو کنټرول، ښاروالیګانې انتخابي کول، عدالت تامینول، دا هغه فرصتونه وه چې څه چې زموږ په واک کې و موږ کوای سوای.
بله.
خو متاسفانه حکومت چې مشري سیاسي په لاس لري، یا یې ونه غوښتل یا یې اراده نه وه.
زیاته مننه کورودن فکر صاحب. اجمل سهل صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو. ستاسو په نظر په دې کال کې له سیاسي نظره کومې ژمنې چې د افغانستان دولت کړی وی له خپل خلکو سره یا نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړی وی کومې عملی شوی دي؟
زه غواړم چې څو اړخونه کې دا مسله سره ولغړم. یو خدای چې مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت وشو کولای په تیر کال کې په همدغه کال چې تقریبا یو ورځ دوه ورځې وروسته به د خیر سره پای ته رسیږي، وشو کولای چې په خارجي سیاست کې عمده بدلون راوړي. چې هغه بدلون دا ده چې ملټی لیټرل ډیپلوماسي، یعنی داسې یو ډیپلوماسي چې په څو یا کثیر المحوري باندې وي. او پخوا به داسې و چې د افغانستان حکومت خارجي سیاست ته و چې د مشخصو هیوادونو سره به دوی ستراتیژیک اړیکې درلودې یا د ستراتیژیکو تړونونو پر اساس باندې وي، او ولې لنیکم ورغه وشو کولای چې په دغه نوی سیاست منسره وړلو سره د گاون هیوادونو سره او ځنی اسلامي ټولنې سره چې په کوم منځني ختیځ کې دي او په خلیج حوزه کې دي، وشو کولای خیری کې خراوت منسره وړي. بل مهمه مسله ده چې په دغه کال کې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې بیا کتنه وشو، او اومده هغه برخونه یا هغه ټکی چې کېده شو چې د سولې د ثبات راستو د پاره یا په لازم ول باندې ونشو کولای چې د سیاسي لحاله لکابل افغانستان د لپاره د ستونزې حل کړي، نو دغه سیو بیا کتنه وشو. په دې کې دا مسله مطرح شوله چې د په د سیمه کې اې د په څنګه چې په پوزي لارې چارې باید ولټول شي، باید سیاسي لارې چارې هم ولټول شي. همدارنګه بل زما په نظر باندې ډیره مهمه مسله ده چې نړیوال ځواکونه خصوصا متحده ایالاتو د دایمي پایګاو غوښتنه وکړه چې دا په خپل په ذات کې د افغانستان لپاره د ستراتیژیکی لکابله ډیر د اهمیت وړ ده او افغانستان کولای شي چې د گاونډیو د تیری د لاسه وژغوري. و همدارنګه زما پان باندې د افغانستان فعالیت په د ایکو په سازمان کې او همدارنګه زما پان باندې په دغه کوم ترانزیتي قرارداد چې د پاکستان سره وشو او بلاخره داسې یو شرایط منځ ته راشي چې افغانستان وشي کولای په آزاد شکل باندې د نړیوالو بازارونو ته او نړیوالو مارکیټونو ته لاسرسی پیدا کړي. سره د دې چې ځینې خنډونه په دې لاره کې وجود درلود او همدارنګه زما په آن باندې دا ده چې سره د دې چې دا راته یعنی په کلکه باندې جوته نه ده چې دغه درآمد د سالانه او سرانه چې کوم یو ده دا څو او څومره هغه کړی ده. خو زما په آن باندې دا ده چې په دې کې زیاتوالی راغلی ده. خو دې سره سره ځینې ستونزې هم راولاړې شوې دي لکه د اداري فساد مسله شوه، تورم د تشکیلاتي مسله شوه، همدغسې د دولت د مصارفو مسله شوه چې دا ډېر زیات اوچت شوي دي. سږکال باندې
جرګې مشورتي صلح را اگه سرش مکس داشته باشیم، میخواهیم که نظر میمونه ما را بشنویم که تلاش ها در این راستا چقدر موفقانه تا امروز با پیش رفته و شما این را چطور بررسی میکنین؟ آقای محمود شما اگر در اول لطفا مختصرا در مورد نظرتان بگوین.
طبعا دستاوردهایی که سال 1389 داشت نمیشه همیشه منتفی کرد و همیشه به ضریب صفر تقرب داد. بدون شک آغاز شورای سال و تفاهم یکی از گام‌های مثبت است که میتونه به قطع جنگ و خونریزی منتهی شود و در صورتی که واقعا طالبان افغانی علاقمند به سازش، تفاهم و مذاکره باشه، دولت پیش‌شرط‌هایی را داده که با قبول زوم میتونه روند صلح شتاب ببخشن و این شتاب باعث میشه که یک بخش عمده از افغانستان از جنگ دست بکشه و ما هم در اون منطقه به تجربه بگیریم.
شنوندای هم روی خط داریم.
سلامت
باشید. بلوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
سروان صاحب تاسو قادر ابي ته ملمنو ته سلامونه.
سلامت و سه رحماني صاحب.
دغه کال د افغانانو د پاره شکانو زکه په افغانستان کې هغه جنگ او جګړې چې د ډیر وخت دوام لري هغه په تیر کال کې هم همدغه شان دوام وکړه او ډیر افغانان کډهار مکا طرف وو د بین ولاړه.
مهرباني کوئ سلام
علیکم. مثلا ما پاسوال ولا صحیح مرتضی نادری مثلا هم چران درمته خانشین دیشو اینا هم از یه تصویر سای طالبا بودن اینا توسط دولت آزاد و فعلا الحمدلله علی نسبه قرار شده و بیشتر ایمان جنوبی مرکزی اینا تحت تصریف دولت دارم آمدن و در حال سرهای بازسازی از قبیل کانال ها مرکزان سرک مکاتی و تساختمان های دولتی اینا کاملا جو شده و در واقع جو شدن است و بسیار تحولات بسیار
اجمل هستم از اولایت فاریاب الاسواله قیتار قریه خواجه کنتی.
خوش آمده.
سوال ما امی بود که ما پیرار سال یعنی دو سال پیش یک جان طالب به می قریه ما موجود نبود، همه مرتفیدا همه گیر رفت به پیش دولت. دولت گفت که شما خود طالب گزاره کنین. همین مردم بعد از او گزاره خود طالب کرد فیلن بستن اردو هم که سال دو دفعه سه دفعه جنگ میشه یک کسی سال طالب شکست داده نتونست.
شمشاد عمر سین د ننګرهار
نظر خدا دې اوس تیر کال خو تیر شو کنه کابل کانفرنس کې تیر شو مشورتي شورا د ټول پکې وښ خو یو مهمه جنبه نه ده ولې تر څو چې د کانفرنسونو شوراګانو پریکړه ته عملي جنبه ورنکړي شي دا څنګه به ټول انداسي تیریږي.
تاسو په بشتنې به پایل کولم لرنی اوریدون کوم ویل چې وای تر څو چې فاسد کسان له دولت څخه لري نشي تر هغه د افغانستان مشکلات نه حل کیږي. دا چې په راتلونکي کال کې څه کیږي دا به په دوهم سات کې په خبري وکړو، لیکن آیا په دې کال کې په 1400 کال کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې څومره کارونه شوي دي؟ سهیل صاحب که تاسو مهرباني وکړئ.
زه غواړم مخکې د نشستاسو ته پوښتنې ته راشم. غواړم هغه د سولې د جرګې په کله باندې دغه مشورتي جرګه چې کومې وه په دې اکله باندې خپل نظر څرګند کړم. سره د دې نه چې دا یو پرمختګ بلل کېږي، یعنې په دې معنی چې ولسمشر وشو کولای په دې اکله باندې ځینې پرمختګونه ترلاسه کړي یا داسې وشي کولای چې په سیاسي لحاظ خپل هغه امیج د خلکو منځ کې ښه کړي او مخصوصا د مخالفینو په وړاندې چې ګنې دا د سولې غوښتونکی ده او دی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي په هر صورت باندې زه په دې باور یم چې هغه خپل په دې مسأله باندې خپويږي چې دغه سي جرګي دغه سي اقدامات کول شي چې یو د تاکتیکی لحاظه ځین پرمختګونه مې سره وړي اما ستراتیژیک مسائل په خپل ځای باندې پاتې کیږي په دې معنی چې موږ په دې باندې خپويږو چې د افغانستان کښاله یو ستراتیژیک مسأله ده او هغه د ځین غونډي هوادونو سره ارتباط لري او تر هغه وخت پورې چې موږ یو سیمایز لار چارو ونو ګورو د افغانستان د کښاله د حل لپاره په یو جانب شکل باندې یعنی د یو تنها د افغانستان د خوانه چې هغه مقابل لوري آماده نه ده چې سولې ته او ثبات او ټیکاو ته مخه کی زه فکر نه کوم چې نتیجه ورکړي زما په انو باور باندې دا چې موږ شو کولای د دې پر ځای باندې د یو مناسب ډیپلوماسي د لار نه چې شو کولای د گاورن ته او مخصوصا پاکستان ته قناعت ورکو
چې افغانستان باندې تاسو چې د سولې د جرګې هلې ځلې به نتیجې وي کامیاب نه وي
زه په دې باور یم کچرته وای سالې کې نیکوستاس بهارش پیدا سي کچرته دوی څکړې وای نو باید یو څه ناڅه بدلون خو په دې لار کې راغلی وای خو زه په دې باور یم چې دغه کوم کړې چې د طالب په نامه دي کې اسلامي په نامه دي کې د مخالفت په هر نامه باندې دي دغه په حقیقت کې د پاکستان او ځینې د ګاونډي هیوادونو د ابزار او د ستراتیژیکو ابزار او د مخو یو برخه ده
خو خصوصا مجلګي مشورتي سول اگر اجازه شما باشه نظر فکر صاحب هم بشن
زه فکر کوم دا د دې سره پیښ سول کله چې کرزی صاحب د انتخاباتو د ریاست جمهوریت ورسته ژمنه وکړه خپل د قسم خلولو په مجلس کې چې زه به د سولې په جهاد کې کار وکم خو ما ته دا سره معلومیږي چې په د سیاست او حکومتداري کې داسې دی چې هغه عادي ژوند چې دوام لري هغه په حساب کې نه راځي په حساب کې دا راځي چې چارواکي خپل مخته موخي ایږدي او بیا قضاوت پر دې کېږي چې دا موخي څونه تطبیق سولې او هم پر دې کېږي چې آیا شاته ولاړو که مخته ولاړو ما ته ځکه زه یو خبره بیرته تکراروم چې د دغه د پاره د کابل کانفرنس ډیر اهمیت درلودي چې هم بین ملتونه هم افغانانو په څو ساحو کې ژمنه وکړه یو د سولې او جګړې په باب یو ویل چې موږ به تلاش دې ته کوو او هغه یو داسې حال ته نه کوي چې یوازې به د طالبانو یا مسلح قواو سره سول کوو بلکې خپل ملي اردو به تقویه کوو ښارونه به تقویه کوو بل اقتصادي واده وه او ښه حکومتداري وه اوس نو د جګړې او سولې په اړخ کې یو تلاش دغه د سولې ملي مشورتي شورا وه چې موږ قضاوت اوس پر دې کوو چې آیا دوی په دې جهت کې څه لاسته راوړنه لري چې حرکت یې کړی دی او که یا شاته تللی دی خو تر اوسه چې زه وینم هغه عادي جریان دی رباني ولاړی رباني رالی خبرې وسوې خبرې خلاصې سولې ایحت ولاړی ایحت رالی او ما ته لاته داسې رامعلومیږي چې جګړه شدیده سوله نورم پسې تاسې عادي وینئ نو رباني ولاړی او رالی کرزی وویل وینویل په دې جهت کې هغه څه چې وایي حرکت اول د فکر څخه شروع کیږي د یو انسان په شی هغه وخت په حرکت راځي چې د یو فکر وکړي چې زم اوس نو چې ته د سولې د پاره ستراتیژي لکه په هغه جرګه کې ورتول او د پالیسي چوکاټ نه لري چې شي ورکوم چې شي ځینې غواړم او الهتون د جګړې چې شدي او څنګه لار د حال په لټم
یو بل اړدون کې چې ویل چې د فساد په اړه کې پښتنه درلود سهیل صاحب کوي غوښتا ځواب تاسو وایي چې څومره دی افغانستان دولت په دې برخه کې پرمختګ کړی دی البته ژمنې خو ډېرې زیاتې کړې دي حتی ولسمشر کرزی چې د دوهم ځل لپاره انتخاب شو او لوړې په ځای کول په هغه وخت کې تر ټولو مهمه وعده هم دا و چې د اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي
لبه په مرغه زه باید په دې اړه کې دا وایم چې کوم اغه طریقونه چې باید استفاده شوی وي ګټه پورته شوی تر څو د فساد مخنیوي شوی وي لبه د مرغه اغه طریقې په کار وانه چور شي بلکې ما مخکې په خپل خبرو کې دا خبره مطرح کړ چې په سره دي دنم چې موږ ځنی لاسرونې درلودلې په نور اړخونو کې ولې په بعض اړخونو کې موږ شدید د ستون سره مخالف پستون سره مخامخ شوی اومده خبر ده چې په دولت کې اته تاسو ګورئ چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر دویم مرست لمړی پرستیان خبر وکړه چې نړیواله ټولنه نو د افغانستان سره د مجبوریت پر اساس باندې کومک کړي، یعنی د دې نه وروسته هغه زړه خوږی یا هغه شوق علاقه نشته چې د افغانستان سره کومک وکړي. دا په دې ښکارندوی ده چې نور د افغانستان حکومت نشو کولای چې په غژمنې چې کړې وي په کې پرمختګ وکړي او برلاسی ترلاسه کړي. نو لا اې دې په څنګ کې ما د نپوتزم خبر وکړه چې یعنی خیشخوري د افغانستان په حکومت کې د حد نه زیاته شوې ده چې ډېری وخت کې سیاسي مسایل وي که اقتصادي مسایل وي، نو دا چې تر څوک د وزیر سره اړیکې او روابط نه لري نشي کولای وزیر کې مقرر شي، او که کومه پروژه اقتصادي ترلاسه کړي باید د وزیر سره اړیکې ولري تر څو چې په هغه داوطلبۍ کې برخه واخلي او بلاخره هغه په شکل د اشکالو ګټونکو اعلان شي. همدارنګه په مسله مې د بیوروکراسي ولې چې له بده مرغه چې اوس کولای د فساد په وړاندې باندې کوټلي ګامونه پورته شي، دا چې د بیوروکراسي مخنیوي وشي او ساده مبهم قوانین په ساده قوانینو باندې بدل کړو تر څو زمينه مساعده کړي چې د فساد مخنیوي منسره شي. خو له بده مرغه موږ ولیدل چې دغه قوانین لا په خپل ځای باندې پاتې دي، هم دغه سي په ځینې مسایلو کې تاسو ګورئ چې یو شخص د عادي امر د اخیستو لپاره لسو یو شلو پنځوس امضاوې ته ضرورت لري چې هغه په خپل وار سره هفتی هفتی وخت نیسي.
سوال سه په اقتصادي برخه کې مهم پرمختګونه په دې کال کې څو
زما په اند باندې څو مسالې دلته دي. یو چې سیمه ایز اړخ رغون غړو دا د افغانستان وشو کول په ایکو سازمان کې فعال ونډه واخلي، او همدارنګه بیا هم سره دیدم چې د شنهای غونډه چې کوم یو د ډېرې کچه پورې ډېرې حد پورې د یو سیاسي او نظامی سازمان، خو په هر صورت باندې بیا د افغانستان برخه خسل په کې ډېر زیات مهم وو، او د همګټې د پخوانی روسیې د همګټې هیوادونو په دې غونډو کې برخه خسل د خپل ذات باندې ډېر زیات عمده پرمختګ وو. همدارنګه سره دیدم چې د لاتروسه پورې دغه قرارداد یا دغه معاهده چې د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې شوې ده کدام لاتروسه پورې پلی شوی نه ده، خو په خپل ذات کې دا یو عمده پرمختګ وو. په داخلي چارو کې کرا شو موږ وګورو چې ستونزې لاتروسه پورې سبب دې شوی چې فرار د سرمایه منسره شي، یعنی په نور هیوادونو کې یا یاس پانګوال داسې دي چې هر هیواد کوري هغه یو اکنامیک وویج ورته، یعنی د اقتصادي سفر تر سره کوي، یعنی په دې معنی چې ګوري چې هر هیواد کې امنیت وي، هلته قوانین ډېر ساده وي، او اې دې د پانګوالۍ لپاره لازم امنیت وجود لري، نو دوی بیا هماغه هیواد کې غواړي پانګوالۍ وکړي. له بده مرغه په دغه حصه کې موږ ونشو کولای چې داسې یو اقتصادي امنیت منځته راوړو چې هغه تر ډېره برخه پورې د قوانینو پورې اړه لري. نو همدې کباله وشو چې حتی زمونږ افغاني سرمایه گذاران چې کوم یو دي هغه مخه کړل د خپل سرمایه یا خپل پانګې بهر ته وستلې. د بلې خوانه یو بل سیاست ته چې د هغه هیوادونه چې د گزار په حالت کې دي یا چې داسې نوي دیموکراتیک نظامونه منځ راغلي هغه هیوادونه داسې یو سیاست د اقتصادي پر مخ بیا په نامه د پروټکشنیزم یعنی حمایوي اقتصاد پر مخ بیا چې هغه کې داسې چې د خپل داخلي هغه چې وي سرمایه گذاران چې وي یا بلاخره هغه فابریکه کاران چې وي هغه غوړي حمایت کې د نړیوالو یا د نورو په وړاندې باندې کی چې لازم پروټیکشن کې دی غوی حمایت کې، نه په دې معنی چې دغه خونه سہولتونه ورته برابرې او د بل خونه قوانین ورته ساده کې، او د بل خونه دغه د ټکس مسله یا د مالی مسله د نورو خارجي هغه په وړاندې باندې لړۍ تر څو چې داسې شي چې دی ودو کې. خو له بازه مرغه په دې اړه کې جدي ګامونه پورته نشو.
فکر صاحب که تاسو په امنیتی برخه کې وای شي لامنیتی نظر د کال څنګه وو
په مجموع کې سړی داسې فکر وکړي چې نظام ولاړ دی، شارونه مو په لاس کې دي، حکومت چپه نسو، اردو اخته ده او بین المللي ټولنه ژوند دوام لري، نو خو یعنی هغه تهدید چې احساسې دی چې د طالبانو جګړه به متوجه کی چې نظام به د ډیرو یا له پایه به ولیږي هغه سې نو وسو تیر کال کې لکه تاسو چې وویل د اوباما دغه پالیسي چې د قواو زیاتول د افغاني خوا تقویه کول او پاینال کې د نظامی فشار په څنګ کې سیاسي معامله مختبیول د نظامی دغه کې په افغاني خوا کې کمیت زیات شوی دی، د دې خپل وایي چې تجهیزات او کیفیت یا پراغه خوا ولر دی او یا لر شوی دی، فرارم پښکې زیات دی. د بین المللي قواوې زیات سولې په جنوب جنوب غرب کې یو قسم تعداد ځایونه ونیول لکه چې پتروس ویل د طالبانو پیشرفت په ټپه ودراوه، یعنی د منځ نه دی وړی. او د بلی خوای موږ احساس کوو چې په کپدې منطقو کې په ټپه درولې دي، لکه تاسو چې وویل په شمال او نورو ځایو کې بیا دا اضافه شوی دی. قندوز به صحیح ده، ارچی خلاص شوی دی، مګر تاسو دا پیښې وینئ چې ډېر نام شوی دی لارې ته. خبره دا ده چې د یوې خوا د بین المللي ټولنې ترمنځ د امنیتي مسایلو کې همغاړیتوب نسته، ډېر زور او فشار د یوه مملکت په غاړه دی، هم تخنیکي هم مالي، چې هغه ایالات متحده امریکا دی، ملګري یې سم نه ورسره ځي، خصوصا اروپایان. د بلې خوا څخه داخلي ملګري یې په امنیت کې چې افغاني خوا ده، ښه حکومتداري د جګړه ییزو عملیاتو سره موازي او همغاړې نه ده. په هغه ځایونو کې چې خلاصېږي، لکه پیتروس چې دې گزارش کې اشاره ورته وکړل، چې دغه لاسته راوړنې چې په امنیت کې موږ ته په لاس راغلي دا شکننده دي، او د یې علت دا ووایه چې زموږ افغاني خوا او د یوې خوا د پاکستان د سرحداتو څخه مداخلې او د دوی تجزیه زول، د بلې خوا زموږ افغاني پارتنران زموږ د امنیتي عملیاتو سره موازي ښه حکومتداري نه ایجادوي، خلک پر ځان نه راټولوي. نو دا ټول د دې سبب سول چې زه په دې باور کوم په مجموع کې نظام او د بین المللي ټولنې و دغته و موجودیت کم زیان د طالبانو جګړه نسی رسولی. ولی دا چې پیشرفتونه باید وساتل سي.
رحماني صاحب چې د بغلان اوسیدونکی دی، ده ویل چې د تیر کال تیر ویلا نه دی، خیر دوه ورځې پاتې دي، د دیارلس سوه نه اتیم کال پیښو ته په پام سره وایي په راتلونکي کال کې به هم معجزه ونه شي. په تیر کال کې وایي طالبانو ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، نو په راتلونکي کال کې به هم جګړه شدیده وي، او داسې پیشبیني د نړیوالو ځواکونو قمندانانو هم کړې ده. فکر صاحب، ستاسو پیشبیني څه ده چې د روان کال به څنګه له نظامي نظره؟
یو ارزو ده، که ارزو وکم، ارزو مې حقیقتا دا ده چې جګړه بند سي او د سولې او ژوند د ښه کولو انکشاف د پاره کارونه شروع سي. دا خو ارزو ده، ولی تر ځای چې ماته د دغه جاري کال چې نن لا دوی شپې پاتې دي، وضعیت په نظامی او د هغه د سپورټ کوونکو عواملو چې نظامی اړخ ته کومک رسي ګورم، ماته حقیقتا ناامیدي را پیدا کیږي. که کارونه په دغه ډول دوام وکړي، هم د بین المللي ټولنې دخوا چې همغاړیتوب نسته، د جګړې بار ځي د یوه مملکت په غاړه لویږي، اروپایي پارتنران یې ځان باسي ځي، چې او د انګلیس تفاوت د سلیقې د امریکایانو سره چې زموږ د جګړې او اقتصادي مرستو ډېر بار یې په غاړه دی، د اختلافات او تفاوتونه د بلې خوا څخه زموږ د افغاني سیاسي چارواکو نه آمادګي او یا نه لیاقت د دې د پاره چې په چارو کې تغییر او نواوري راولي، اصلاحات راولي، بل ډول په حقیقت کې کار وکړي. کله کله په سیاست کې داسې چې دغه کار دي چې خورا ښه هم دی، زورور هم یې چې نتیجه نه ورکوي، یو تغییر به راولي، پر بله لار به ځي، مخ به اړوي. ماته چې د دوی دغه کیسې اوس را معلومیږي، که کارونه دغه رقم دوام وکړي لکه اوس چې دي، زه په دې باور کوم چې آینده کال به رښتیا هم نورم د جګړې شدید سي. مګر بیا هم یو فرصت لرو، هغه دا چې دا نوی کال بانکو، او دا چې اوس دا د تاسو په خبرو کې مو ویل رئیس جمهور، زه خو د ده او د ده د ملګرو سره قطعا د دې توقع نه لرم چې دی دې د تغییر جرأت ولري، دی دې د اصلاحاتو جرأت ولري، دی دې د ریسک او د خطر د منلو جرأت ولري، د دې په برابر کې چې ښه حکومتداري راسي، سوله تامین سي، او خپل امتیازات د لاسه ورکړي، ولي ولس یې په لاس راوړي او جګړه قطع کړي. بل خو دی په خبرو کې ښه دی، بیا به آیا عمل په وکړي، د ده ټیم به د دې استعداد ولري چې دا عمل وکړي؟
خب شنونده ما آقای سروری از ولایت بامیان قبلا تماس گرفته بودن، سوال داشتن که ملل متحد و ایالات متحده امریکا میتونن که بر پاکستان فشار بیارن تا حمایت خود از طالبان قطع کنن، چرا به گفته اونا ای پاکستان است که از طالبان حمایت میکنه و با حکومت افغانستان اونا رو نمیگذاره که با حکومت افغانستان به طور مستقیم وارد مذاکره شود. پیش از اینکه نظر شما میمونا رو در ارتباط با سوال آقای سروری بشنویم، آقای فکور هم اشاره داشتن که قرار است رئیس جمهور کرزی در روز اول سال نو سخنرانی داشته باشه و این یکی از سخنرانی های مهم رئیس جمهور کرزی در دوره ریاست جمهوریش عنوان شده که در این سخنرانی در ارتباط با انتقال مسئولیت های امنیتی و قوای افغان از نیروهای بین المللی صحبت خواهد کرد. همی لحظه برشنا نظری را هم در استدیوی رادیو آزادی در کابل داریم. آقای نظری، جزئیات بیشتر در ارتباط به مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی.
خب مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغانستان در حال حاضر از عمده ترین موضوعات است که مورد بحث قرار داره و در حلقات حکومت افغانستان هم کار بالاش صورت میگیره. منابعی که ما در داخل حکومت با اونا در ارتباط هستیم بیشتر به این مسئله تاکید میکنن که رئیس جمهور کرزی و یک تیم مشخص کاری در این زمینه فعالیت میکنه تا زمینه های بهتر عملی شدن روند انتقال مساعد بسازه. البته که از چند به این طرف یک کمیسیون ویژه به رهبری اشرف غنی احمدزی وزیر اسبق مالی افغانستان در این خصوص کار میکنه و در این حال این تیم همی اکنون سرگرم تهیه مواد بیانیه رئیس جمهور کرزی است که شما هم به او اشاره کردین که در او رسما پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان اعلان میشه. مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان در نشستی که امروز با مسئولین رسانه‌های خبری در کابل داشت و من هم به نمایندگی از رادیو آزادی در این نشست حضور یافته بودم اعلان کرد که رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه یعنی دوم ماه حمل رسما پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی را تا یک بیانیه تاریخی اعلان میکنه.
بله، ډیر زیات مننه برشنا نظری.
خب در ارتباط با می انتقال مسئولیت‌های امنیتی صحبت‌های بیشتر هم خواد داشتیم. اگر بیایم در ارتباط با سوال آقای سروری، استاد محمود شما چی فکر میکنید با در نظر داشت همین سوالی شنونده ما، چی فکر میکنید چه تحولات ممکن در امی زمینه در سال 1390 پیش بیه؟
البته بحث اساسی سال 1390 یا محور تحولات سال 1390 مسائل امنیتی است. متاسفانه سال 1390 شاید که سال خوشایند برای مردم افغانستان نباشه، به دلیلی هی که طبعا ما به یک حالت انتقال هستیم و حالت انتقال هنوز معلوم نیست که با موفقیت صورت میگیره یا با چالش ها و مشکلات حدیده روبرو خواهد بود. دلایلی که مشکلات بیشتر پررنگتر میسازه مشکلات در اردو، در پلیس و سازمان استخباراتی است. اگر قرار به این باشه مطابق وعده که دوی عمل باید پروسه انتقال آغاز پیدا بکنه، ما آیا واقعا اردوی آماده برای تسلیم دهی داریم یا نه؟ برای هی که ما هنوز با مشکلات تجهیزاتی و افراد ترن شده مواجه هستیم. سیستم هوایی ما کاملا فلج است، در بخش زیرهی مشکلات زیاد وجود داره و از طرف دیگر روحی اساکر باید مورد بررسی قرار بگیره، برای هی که اساکر ما بیشتر در بدل پول می جنگن. یعنی روحی ملی و هان چیزی که قبلا در دهه 80 در اردوی افغانستان حاکم بود وجود نداره و ای تا اندازه زیاد میتونه که باعث فرار افسرا و نیروهای جنگی افغانستان شود.
بله.
باور من هست که دیدگاه عمومی است که در فرصت‌های باقی مانده که 4 سال است، دولت افغانستان باید یک تصفیه کاری جدی را در سطح دولت انجام بده. برای این که ما ضرورت به نخبه‌های داریم که بار مسئولیت انتقال هم بپذیرند و با سازماندهی دقیق و با برنامه‌های قوی بتوانند دولت افغانستان بیشتر از آلت فیلی به شکل ملیش انتقال بدن. در غیر هان کمک ها هم صفر خواهد شد و مشکلات امنیتی بیشتر دامنگیر ما شد. هی کاش انتقال ای پروسه زمان آغاز می شد که طالبان هم به روند صلح می پیوستن و هم پروژه های توطئه که از بیرون از مرزهای افغانستان طراحی میشن و وارد افغانستان میشد یم کاهش پیدا میکرد. شما بیشتر سوال را مطرح کردین که آیا ملل متحد و امریکا میتونه بالای پاکستان فشار وارد بیاره تا در قسمت بعضی از مسائل در مسئله افغانستان در سیاست امنیتی خارجی خود تغییرات را وارد بکنه. هی دقیقا امکان پذیر است، اما سوال هست که چرا در طول 10 سال پاکستان با وجود فشارهایی که بالایش وجود داشت کمتر به این مسئله توجه کرده و هنوز هم یک زل از مشکلات افغانستان تشکیل میده و باور ما ایست که در سال 1390 تا 4 سال آینده پاکستان به عنوان یکی از بازیگران ای بازی باقی خواهد ماند که میتونه تاثیرات منفی یا مثبت را بالای سرنوشت سیاسی و امنیتی افغانستان داشته باشه.
بله ډیر زیات مننه سهیل صاحب. په داسې حال کې چې په روان کال 1990 کال کې نړیوال ځواکونه غواړي چې له افغانستان ورو ورو وتل پیل کړي، تاسو د سولې پروسې ته څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې دا کال به له دې نظر څنګه کال وي؟
زه فکر کوم چې هر هغه مسائل چې مخ ته راځي د افغانستان په وړاندې باندې دا زیات ارتباط لري د نړیوالو ټولنې د ستراتیژۍ، مخصوصا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په کې، چې اوس یو مفکوره د متحده ایالاتو د عامو خلکو مخصوصا د مدني ټولنې او د لیبرالو اړخه سیاستوالو په منځ کې منځ راغلی ده چې هغوی وایي چې د افغانستان اوسنۍ جګړه چې ده دا مشروع جګړه نه ده. یعنی پخوا داسې و چې د بوش په وخت کې دې ته ویل چې جاست وور، یعنی مشروع جنگ ده.
په امریکا کې د جګړې سره مخالفتونه څومره په افغانستان کې د سولې راتک سره مرسته کوي، کومک کوي او کنه برعکس نتیجه لري؟
ګورز په دې باور ما چې اوسنۍ جګړه چې ده په دا په یو ان کنونشنل وور، یعنی د یو غیر متعارف جګړې باندې بدله شوې ده. او واقعاً چې دا یو غیر متعارف جګړه ده، په خو متحده ایالاتو په دې باور ول چې موږ په افغانستان ته زود یو متعارف جګړې سره به مخامخ کیږو. متعارف جګړه د نامتعارف سره ده، چې متعارف جګړه کې دښمن معلومی، دغه جبهه معلومی، دغه امکانات ټول معلوم وي، دغه تجهیزات معلومی. متحده
از اول عملیات نظامی را که امریکا به رهبری امریکا البته در افغانستان آغاز شد، عملیات ضد تروریسم بود که خودش یک جنگ غیر متعارف است. سوال را که آقای ساروان مطرح کردند، گفتند که خب امی کاهش حمایت جنگ افغانستان در داخل امریکا در میان حلقات سیاسی و مدنیش چقدر میتونه که بر اوضاع سیاسی در داخل افغانستان تأثیر گذار باشه؟ چی فکر میکنین؟
من باور هستم که چند نکته بسیار زیاد مهم هست. یکی که یک اصل دارند استراتژی به نام فورورد بیسینگ، یعنی پیش دستی در جنگ. شما میبینین که ایالات متحده آمریکا میخواد که در جنگ خلیج، در جنگ خاورمیانه پیش دستی بکنه و خود را از لحاظ ایر سپرمسی و واتر سوپریوریتی، یعنی از لحاظ تفوق فضایی و تفوق آبی میخواد که تفوق به دست بیاره. این جهت است که دیگه مسئله افغانستان برایشان تا حد فراموش شده هست. و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا خواهان پراکسی وور است، یعنی جنگ نیابتی هست. میخواد افغانستان را همین طوره که ما دیدیم که در سال نو شاهد از این خود بودیم که حتی برخی‌ها به این باور هستند که آقای کرزی پیش دستی کرده، بالاخره میخواد که افغانستان را یا امنیت افغانستان را به اختیار نیروهای امنیتیش بده، بلکه این طرح آمریکایی بوده. آمریکا میخواد که در منطقه جنگ نیابتی را کار ببره، یعنی کسی به نیابت آمریکا بجنگه. او ای است که به نیابت آمریکا امروزه قوا و یا میتونیم که نیروی افغانستان ای خواهد جنگید. و ما به باور نیستم که این طرح افغانی باشه. بالاخره اگر ما به این نتیجه برسیم که این چنین روش‌ها اگر ادامه پیدا بکنه و بالاخره تیوری کانفلیکت باشه یا تیوری تشنج باشه، ما به این باور هستم که بسیار بسیار ما با تاسف باید بگم که اگر بسیار به نظر خوشبینانه بگم که شاید ادامه همین حال، اگر به نظر بدبینانه بگم پس من میگم که دیگر همه چیز از هم فرو خواهد پاشید.
ملمنو ته باور شو د حنفی صاحب چې ویل چې د کرزی حکومت او نړیوال بل چاره نه لري چې طالبانو غشتنه ته غاړه کشي.
بله.
دا کال تاسو ته څنګه ښکاریږي؟ فکر کوي چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه بل چاره بنل لري او هغه څه چې طالبان وایي هغه به ومني؟ او کنه تاسو امیدوار یاست چې طالبان به پخپلو دریزونو کې نرمښت راولي او څه به اصلاحات په ځان کې راولي او سوله به ومني؟
حقیقت خدا دی چې آینده کال کې به د طالبانو د خراب ترپ دوام وکړي او دویم د دې درد خپل احساسي هغه دا چې چیري په منطقه کې استخبارات خصوصا پاکستانی خوا د خپل ملي منافعو پر اساس باندې د بین ملي ټولنی فشارونو او یا دوی ته د امتیازاتو دور کولو په نتیجه کې قانیسی، نو بیا دغه انفی صاحب یاد نور چې وای بیا به دغه طالبان وي لکه څنګه چې د مشرف په وخت کې سنگرونه پرې شول سلاوی اکشې شول او خپل راکټي صاحب ویل علما ته ملا صاحب اریزه راکړه چې کرزی ته ورکه چې نور موږ تسلیم یو خو کرزیم دې ته اشاره وکړه چې بدبختانه موږ ونه کړای سوای چې دغه تسلیم سوی طالبان د ملا صاحب عمر صاحب په شمول سم د سولی وروغ استفاده ځین وکړو د دوی پر کورو ولاړو داسې وکړو نو که پاکستان وغواړي داسې کېږي نو دی او طالب دې په دې پوهوي چې دوی په دې جګړه کې ځان داسې یو لمونې ته ورغورځولی دی چې بلاخره به د هغوی منافع څخه دفاع کوي. دوی اوس سرګردانه دي، فکر کوي د اسلام د افغانستان او د ځان د امارت دپاره جنګیږي، مګر په حقیقت کې د پاکستان دپاره جنګیږي. نو دا خو یوه خبر. دوهمه خبره، د امریکا د ولس او د ادارې موزیګیری اوس د افغانستان په جګړه کې نوکې سره متضاده ده. زه دا فکر کوم چې دغه تضاد دا افغانانو په ګټه دی، دا افغانانو په ګټه په دې دی چې امریکایان د خپل بین المللي دوستانو سره دلته په افغانستان کې ښکاره روښانه فشار پر افغاني خوا د کرزی پر ادارې نسي واردولی چې نور په جګړه کې باید په حکومتدارۍ کې باید تغیر راسي، حالات بدل سي. نو زه فکر کوم دغه چې امریکایان دوه پر درې خوا بدی دي، دا به د امریکا اداره دې ته واڅي چې زموږ پر سیاسي چارواکو فشار وارد سي عمومي، او زموږ ولس حقم دادی د دې خوا چې فشار وارد کو چې حالات دغه سي دوام نسي کولای، فساد به ورکه، ښه اداره به راولي، ښه چارواکي به مقرره، ښاروالۍ به انتخابوي، ولسوالۍ شوراګانې به انتخابي کوي، وزیران به ښه وزیران تکړه داسې وزیران به مقرره چې د کار نتایج درکې نه خبري.
خب در ارتباط با سوال شنونده ما گفتن که رقم نیروهای اردوی ملی افغانستان و همچنان افرادی که در داخل این نیروها کار میکنن اکثرشان بسواد هستن و از معتاد به مواد مخدر معتاد هستن و همچنان انتقادهای دیگری هم وجود دارد. وزارت دفاع افغانستان میگه که تا حالا بیش از 155 هزار سرباز اردوی ملی آموزش دیدن. محمود صاحب شما چه فکر میکنین در ارتباط با ظرفیت های اردوی ملی و قوای امنیتی افغانستان به طور کل به خاطر گرفتن مسئولیت های امنیتی؟ آیا اینا شما در داخل افغانستان هستین، از نزدیک با این قوا میبینین و با اونا در حیات روزمره‌تون سر و کار دارین؟ ظرفیت های داخل این قوای مسلح افغانستان را چطور بررسی میکنین به خاطر گرفتن مسئولیت های امنیتی در نقاط مختلف کشور؟
تشکر. بدون شک سکتور امنیتی هر کشور برای شهروندان و کشور قابل احترام است و هر نظامی به عنوان پاسدار صلح و پاسدار امنیت و کشور در نزد مردم یک جایگاه ویژه را دارد. شاید در افغانستان این مسئله فرق بکنه. افغانستان زمان صاحب اردوی تخصصی بود، باسواد بود، جستام های خوب وجود داشت، تشکیلات وجود داشت، تمام ردیف بندی های نظامی بر اساس یک سیستم صورت می گرفت که طبعا جنگ های داخلی، آمدن طالبان، همه مسائل از هم گسست و ما وارد یک مرحله جدید از دولت سازی شدیم که باید همه چیز از صفر ساخته می شد. اما ما می توانستیم با کمک بسیاری از نظامی هایی که در تبعید بودند یا در کشور زندگی میکردن دست به دست هم داده و نظام موجود دوباره احیا میکردیم که متاسفانه دولت موجود بر اثر فشارهای بعض از افراد در داخل نظام مجبور شدن که پست‌های تخصصی امنیتی را برای افراد غیر تخصصی تفویض بکنن که خود به خود باعث نوع کندی کار و ضعف در مدیریت اردو شد. البته جلب و جذب اردو اکنون تا اندازه زیاد را تلاش صورت میگیره که به شکل تخصصی باشه، اما اردوی افغانستان نمیشه که یک بار توسط افراد مجرب و جوان پرسازی صورت بگیره. بسیاری از افراد شکایت وجود داره که اینا بی سواد هستن، بخصوص در پلیس این مسئله زیاد مشاهده میشه. خب نیروهای جنگی امکان ازی وجود داره که با اندک تعلیمات به خط مقدم جنگ فرستاده شوند و از آن به عنوان سپر جنگی استفاده شوند، اما در بخش استخبارات و در بخش پلیس که در حقیقت تامین کننده نظم عامه و حافظ منافع ملی کشور هستند باید دقت بیشتر صورت بگیره تا هیچ شهروندان کشور بتونه به شکل آزاد و همجانبش زندگی بکنن. از طرف دیگر اگر قرار به این باشه که انتقال مسئولیت ها صورت بگیره، ما به افراد باسواد ضرورت داریم که کنترل جستام ها را در اختیار خود داشته باشه، اونا تشکیلات نظامی را بدانن، اونا باید ضرورت های اردو را درک بکنن، ضرورت های پلیس را درک بکنن. و از طرف دیگه ما در حقیقت بسیاری از مسائل نظامی را بدون مشوره خارجی ها به پیش میبریم. من قبلا هم اشاره کردم اگر قرار به این باشه که ما اتخاذ بکنیم مسئولیت های امنیتی را، در پالویش باید تقاضای بسیار جدی داشته باشیم که نیروهای ائتلاف بین المللی در طول سال 1390 یا 1391 بهترین و خوبترین وسایل جنگی و امکانات زرهی را برای ما حداقل از کشورهایی که ما قبلا با اونا تعاملات نظامی داشتیم خریداری بکنه. خب این خیلی گران تمام میشه که دولت امریکا یا نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی برای ما تکنولوژی خود بتاد، چون هم قیمت است و هم ما دانش و فناوری ها را نداریم. اما اگر از کشورهای اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی سابق که اکنون تجزیه شده و روسیه هم هنوز هم بانی تولید بعض از تکنولوژی های نظامی و زمان است، میتونیم بعض ابزارها را خریداری بکنیم تا در جبهات جنگی که به شکل فرضی یا احتمالی ما انتظارش میکشیم پاسخگو باشیم. بدون شک سال 1390 سال خونین و سال پر از جنجال باشه، چون برای هین که هم نیروهای ائتلاف بین المللی پیش بینی کردن که این سال سال پر از جنگ خواهد باشه. دومی که هنوز هیچ نوع تغییر مؤثر در جبهات جنگی پیش نامده. پس امید مهی است که دولت افغانستان و مسئولان نظامی افغانستان یک بازنگری جدی به استراتژی جنگ در افغانستان بکنن و بیشتر کوشش بکنن.
بدون که چه دا نظر در لو چه کسول کیشنو در سعودی عربستان نو یو بل حکومت به جوری جو ملی اردو به لمنزه زیو لخوا کیجه و کنه کیجه ده مسئله دی اول ور لپاره اور فکر سه تس دیتا یو لند ثواب کو ویس
زه فکر کوم چې د د خبره ځکم د توجه ور د چی د ګور دته توجه وکړه چې د خلک چې د سولې خبرې کوي د دغه پیشنهاد کوي ګور دا یو مسئله آیا طالبانو ته اجازه ور کوي په اردو کې کیا ګور دا یو سوال دی صلاح او نور سوالونه دي اوس نو کزمش چارواکو دته سیاسی واضح موزیگیری درلو دلی نو با دا افغان ولس متقین سوی وی چی دا خواه صادقه دا ابل خواه نکی نو خو امکاری بیا کری گوره طبیعی دا پا مذاکراتو که دا متراکیجی چی اغا خواه دا اغا خواه خو نو بیا دا ایل جاریانو لشکر نسی جوله دلی وروز تا کسول راځي په افغانستان کې طبيعي دی او مسلکی اردو چې پر اصول ولاړې جوړی ژبه نو دوغه د خو یو تعداد طبيعي د پسول کې باید چې ماری پکې اما تر تربیه وروز ته تر تاریخ وروز ته د خو په جنگي لجاري جنگونو اخته دی دلته پټ کټاک وک صدري واغوند پول وچاو د او د لارو من جوړ کدا خدا کی ساده نو بیا د اردو د جوړولو د پاره طبيعي دی خود عقل لري کچيري موږ افغانان صلاح پر دې سره وکړو چې په سولې کې مصالح دشمنان د دې نظام باید را داخل شي. یو اړخی اردو دی
بله،
بل اړخی په سیاسي نظام کې دخالت دی، په اقتصاد کې د دوی دغه دی دخالت دی. زه دا فکر کوم چې دغه یوې خبرې ته چې د برنامه اخرم ده زه جواب ورکم چې زه فکر کوم چې موږ پر یو درایي قرار لرو آینده کال کې کچیر چاری دغه سولار سی نا کامیابی د پارت افتخارات نلرو کچیر موږ افغانان دغه تور سره او شنه چې موږ د سیاسي تمایلاتو نمائندګی کې یو په بیرغ کې مو دی په سیاست او ټولنه او اقتصاد کې بدلون او اصلاحات غواړو، په سیاسي نظام او حکومتداري کې بدلون غواړو، د اساسي قانون اجرا او تطبیق غواړو، په دولت کې د فساد او رشوت د منځه وړل غواړو، د دولتي ارګانونو د جوړولو لپاره آزاد او شفاف انتخابات غواړو، او په دې چارو کې افغانانو ته رهبری غواړو او بیا خارجانو ته وایو چې اوس نو موږ پر پښو درېدلی یو. دا امکان لري ولې مصر راوښول مصر راوښول زه پر طالبان ورونو پر دا نورم ژغ کوم راسی د دغه پنځو کارونو د پاره پاینده کی سره یو سو سلاک شیر دی په کوڅه کې لکه زه چې ولاړم او دغه ځوانان چې براسره ناس کی موږ د حکومت مخالف یو، موږ هم په حقیقت کې د دې سیاسي لوځلو مخالف یو، مګر موږ په سولامیزه ډول موږ وایو چې جګړه د افغانستان نظام او بقا ته تاوان رسوي، موږ د یو بل
دشمن په لمن کې ورغورځي چې اوس دنیا راغلې ده راځي چې موږ تاسې د دغه پنځو شهرونو دپاره په آینده کال کې لاس ورکو او دغه چارواکي مجبور کړو چې په دې وطن کې د دغه پنځو شهرو دپاره اصلاحات راولي.
تشکر فکر صاحب. محمود صاحب شما چه فکر میکنین چرا جنبش های سیاسی و تحرکات مدنی در افغانستان در این مدت نتونست رنگ قوی بر خود بگیره و خواسته های خود بر حکومت بقبولانه، صرف نظر از اینکه اپوزیسیون حکومت باشن یا نباشن؟
خب البته در بخش دموکراسی و در بخش مردم سالاری ما دستاوردهای خوب را داشتیم که نمیشه ایده منکر بود. هم متاسفانه که در افغانستان بسیاری از مسائل بیش از اینکه جنبه واقعی و بومی را به خود داشته باشه شکل پروژه‌ای را داره و طبعا مردم اگر یک برنامه جامعه مدنی رو روی کار میگیرن فکر میکنن که او چقدر پول باقی میمونه و به ترتیب شما ایده میشه که ضرب بزنید در اکثر مسائل این فرهنگ شکل گرفته. دومی که بیشتر بحث جامعه مدنی، آگاهی های عامه، مظاهره، حق شهروندی در شهرها حکومت میکنه. در دهات بیشتر ما با سنت ها سر کار داریم و این یکی از تفاوت های اساسی است که کشیدگی میان شهر و دیر به وجود آورده و امروز اگر ما متوجه باشیم بیشتر کسانی که ناله میکنن، بیشتر کسانی که در صف طالبا پیوستن، کسانی هستند که در روستاها وجود دارند. پس باور من هست که تا زمانی که ما فرهنگ خود پالایش ندیم، تا زمانی که ما با واقعیت های کشور خود روبرو هستیم و او را درک نکنیم، تا زمانی که ما دشمنان خود نشناسیم، خیلی مشکل است که ما در تمام هر سه از جمله مسائل جامعه مدنی و حق شهروندی رشد داشته باشیم. و فراموش نکنیم پیام ما بر کسانی که به عنوان مخالفین نظامی دولت قرار دارند، ما هم عضو از جامعه هستم، میخوایم یک پیام بدهیم که ما همه در بحران و در جنگ به سر میبریم و آرزوی همه ما صلح، آرامش و همزیستی و سلامت آمیز است و از طرف دیگر ما باید به شکل عمیق و دقیقش درک بکنیم که کیها بر علیه کشور ما هستند، کیها میخواهند که ما را از هم بپاشند و کیها میخواهند که در این کشور جنگ باشه. اگر ما این مسئله را تشخیص دانستیم، باور بکنیم که ما بسیار با سهولت میتونیم، ما هم افغان هستیم و میتونیم مشکلات خود خودم حل بکنیم.
بله دیر زیاد مننه محمود صاحب. سهیل صاحب تاسی هم صرف په یو جمله کې، ځکه چې وخت مو بیخی کم دی، یو دقیقه لرو، دا روان کال بچنګوي څومره ورته امیدواره یاست؟
کې دلته وجود لري یو که منګه اوسو کولای په راتلونکو کال کې د قانون یا د رول اف لا یا د قانون برلاسي په مسله کې کار وکړو او د ګډ ګورننس یا د ښه حکومتداري په مسله کې او همدارنګه د ډیموکراتایزیشن پروسه یا د ډیموکراسي د پلي کېدو پروسه کې په حق له که منګه چرته کار وکړو په دې کې شک نشته چې سره د دې رم کنه نړیوال د سره مخالفي کسیمه ایز هیوادونه مخالفي یو څه ناڅه کولای شو چې مونږه یعنی یو ښه حالت سترګې پلار وسو او که چرته مونږ دغه ټکو ته نظر ونه چو نو ما لکه مخکې ویل چې زه زیات خوشبین نه یم دراتلې.
خیر خوشبین باشین، حال امیدوار هستم که همه افغانان خوشبین باشن و سال نو یک سال نیکو با سال و صفا به همه افغان ها. و حال هم از مهمانای ما سید احمد نجیب محمود استاد پانزده حقوق علوم سیاسی کابل، انجینیر محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی و اجمل سهیل کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس حزب لیبرال دموکرات سپاس میکنیم که در برنامه ما اشتراک کردن و از همه شما عزیزا برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد.
شنیدن برنامه مشترک سرود و سخن
عود سندر و ملمانخ پروانه را به صورت زنده
به روز دوشنبه اول نوروز از رادیو آزادی فراموش نکنید.
گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه، جشن جمشیدی ماشا.
هرمونشی دوشنبه و راز ده غرمیل دولس بجوند ماسپکین تر دو بجو مکسر تماس و نیسی.
شماره تماس 0700-2992-07.
زمونگ ده علی کش میرده 0-200-209-209.
رادیو آزاد.